हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंग बंदी मजीद इसराइली यरगमाल रहा। एक साल से ज्यादा अरसे के बाद गजा के हजारों फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी, क्या उनके लिए काफी इमदादी सामान गजा पहुँच रहा है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। कल गजा की पट्टी को शुमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम करने वाले नेचरेम नामी कॉरिडोर को खोला गया तो हज़ारों बेघर फलस्तीनियों ने शुमाली गजा में अपने घरों को वापस लौटना शुरू कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान तकरीबन 15 माह की लड़ाई में ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में शहरी गजा में वापस अपने घरों को लौटने के काबिल हुए हैं। इसराइल ने इस राहदारी को खोलने में ताखीर की वजह यह बताई कि अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने जंगबंदी के माहदे की खिलाफ फर्जी करते हुए एक इसराइली खातून यरगमाल अरबिल यहूद को रिहा नहीं किया था, जिसके बाद इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में यह कहा गया कि हमास ने इस जुमेरात और हफ्ते को अरबिल यहूद समेत मजीद यरगमालों को रिहा करने पर इत्तेफाक किया है। दूसरी जानिब हमास ने एक बयान में बेघर अफराद की वापसी को गजा के रिहायशियों की फतह जबकि इसराइल की नाकामी और शिकस्त करार दिया। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमास और इसराइल के दरमियान जारी ये आर्जी जंगबंदी कायम रह सकेगी और तबाहशुदा गजा के बेघर रिहायशियों की अपने घरों में मुस्तकिल आबादकारी को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान 6 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी के दौरान 33 यरगमालों की रिहाई पर इत्तफाक किया गया था। इस माहदे के तहत हर जिंदा खातून या 18 साल से कम उम्र यरगमाल के बदले 30 फलस्तीनी खवातीन या 9 उम्र रिहा किए जाएंगे, जबकि 50 साल या जायद उम्र के हर जिंदा मर्द यरगमाल के बदले दीगर 30 फलस्तीनी रिहा होंगे और हर जिंदा इसराइली खातून फौजी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इस माहदे के मुताबिक कुल 33 इसराइली यरगमालों के बदले फलस्तीन की कैद में मौजूद 1500 से ज़्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है, लेकिन हमास ने इसराइल को मतला किया है कि उनमें से 8 कैदी अब जिंदा नहीं हैं, जिसके बाद अभी रिहाई पाने वाले जिंदा यरगमालों की तादाद 18 रह गई है, जिन्हें 6 हफ्तों के दौरान मरहला वार रिहा किया जाएगा। जंगबंदी के माहदे के बाद सबसे पहले 3 सिविलियन यरगमाल खवातीन को 90 फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था, जिसके बाद 200 फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली फ़ौज की 4 अहलकार खवातीन को रिहा किया गया, जबकि इस हफ्ते के अख्ताम तक मजीद यरगमालों की रिहाई पर इत्तेफाक किया गया है। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के आर्जी माहदे के बाद यरगमालों की रिहाई और गजा में इमदाद की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें यरूशलम से वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, कुछ यरगमालों की रिहाई तो हो चुकी है, कुछ की इस हफ्ते के अख्ताम तक एक्सपेक्टेड है, क्या रिएक्शन है उन फैमिलीज़ का जिनके अहल खाना वापस आ चुके हैं और उनका भी जिनके अभी वापस नहीं आए हैं?
देखें, यहाँ पर जितने भी यरगमाल के ख़ानदान के लोग हैं वो यहाँ पर इत्तेहाद का मुजाहरा लगातार करते रहे हैं और हफ्ते के रोज़ इसराइल में जो है यहाँ पर लगातार मुजाहरे होते रहे और इन मुजाहरों में देखा गया है कि न सिर्फ वो यरगमाल जो कि रिहा हो गए हैं वो तो उसमें हिस्सा लगातार लेते ही रहे, बल्कि उनके ख़ानदान के लोग भी लगातार इन मुजाहरों में हिस्सा लेते रहे और जो लोग जो यरगमाल अभी भी वहाँ पर है उनके खानदान के लोग तो इसमें लगातार हिस्सा लेते ही रहे। आपको ये बता दूं कि इसराइली आबादी की जो अक्सरियत है वो यरगमालों के रिहाई के साथ खड़ी है और वो उनके तरफ से लगातार ये मुतालबा होता रहा है कि किसी भी हालत में ये जो मुआहदा है इसको इस अपने इक्तदाम तक ले जाना होगा, इसे सक्सेसफुल बनाना होगा, इसे कामयाब बनाना होगा। और यहाँ पर जितने भी सर्वेज हुए हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यरगमालों की जो रिहाई है वो इसराइली आबादी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है।
ठीक, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उर्दन और मिस्र से ये कहा कि वो इस जंग की वजह से गजा में बेघर होने वाले अफराद की अपने मुल्कों में आबादकारी करें, जबकि दोनों ममालिक इस तरह के किसी भी इम्कान को रद्द करते आए हैं गजा और इसराइल में, क्या अवामी रद्द अमल है इस पर?
देखिए, गजा के लोगों ने तो ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, सदर ट्रंप जो है, वो गजा के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते, और गजा के मुस्तकबिल का फैसला या वहाँ के लोगों का, फलस्तीनियों का के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो उनके हाथ में है, वो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। जहाँ तक इसराइल का सवाल है तो यहाँ पर खास करके जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं और उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। यहाँ पर बेन-गवीर और यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेथलेल स्मोटरिच, इन दोनों ने इसका खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये सदर ट्रंप का सही फैसला है और जो है इसे अंजाम भी दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दूं कि फलस्तीनियों से जब इस बात इसको लेकर के बात होती रही है तो वो साफ इनकार करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, वो अपनी ज़मीन छोड़ करके नहीं जाएंगे। और जहाँ तक जॉर्डन या फिर मिस्र का सवाल है तो उनके भी दोनों ममालिक जो है वो साफ तौर पर इनकार करते रहे और ये 15 महीनों के दौरान भी जो है ये बात लगातार होती रही है और उनके तरफ से ये कहा जाता रहा है कि वो फलस्तीनियों को अपनी ज़मीन पर या अपने यहाँ रिफ्यूजी नहीं बनते देखना चाहते और उन्होंने लगातार इसका जो है इसकी मुखालफत की है।
गजा में अक़वामे मुत्तहिदा का जो इदारा है UNRWA वो अब काम नहीं कर रहा है, तो इमदादी सामान पहुँचाने और उसकी तकसीम का काम कितना मुनज़्ज़म है या कोई स्पेशल सिस्टम बनाया गया है इमदाद की तकसीम के लिए?
देखिए फिलहाल तो UNRWA जो है वो अभी भी एक्टिव है, मेरी वहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है तो किसी हद तक, हालांकि उनका ऑपरेशन जो है वो पहले से काफ़ी लो लेवल पे देखा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा जैसे वो पहले काम करते थे वैसे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं, रिलीफ एजेंसीज हैं जो कि इस पूरे 15 महीनों के दौरान जो है वो एक्टिव थी, वो अभी भी वहाँ काम कर रही हैं। बताया यह जा रहा है कि वहाँ पर लोकल जो मकामी जो आबादी है उसने एक तरह का सिस्टम जो है इवॉल्व किया है जिसके तहत ये कोशिश है कि सारे लोग जो हैं उनको कम से कम खुराक और जो बाकी ज़रूरी जो सामान है वो उनको मिल पाए और उसके लिए वो सभी आपस में वैसे कोऑर्डिनेट करते रहे, कोऑपरेट करते रहे। लेकिन इस आरजी मुआहदे के बाद माना यह जा रहा है कि वहाँ पर इस्लामी जिहाद और हमास जो हैं ये दोनों ही जो तंजीमें हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर काफ़ी हद तक ले लिया है और उनकी कोशिश ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है लोगों को ये सारी चीज़ें जो फराहम की जा सकें।
बहुत शुक्रिया हरिंदर मिश्रा, हमें यरूशलम से अपडेट्स दे रहे थे कि वहाँ पर जो लोग शुमाली गजा वापस जा रहे हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है और क्या सिचुएशन है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। जंगबंदी के माहदे के तहत गजा से रिहाई पाने वाले इसराइली यरगमालों की मुकम्मल बहाली एक तवील सफ़र होगा। यरूशलम से वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में माहरीन का कहना है कि अब तक रिहा होने वाले यरगमालों ने जो जिस्मानी और नफसियाती सदमा बर्दाश्त किया है उससे निकलने में उन्हें वक्त लगेगा।
गजा में 471 दिन की कैद के बाद रिहाई पाने वाले 3 इसराइली यरगमालों को सीधे इसराइली अस्पताल ले जाया गया। कम से कम जाहिरी तौर पर नौजवान खवातीन की हालत निस्बतन अच्छी लग रही थी, लेकिन इसराइली तिब्बी अमला रिहाई पाने वाले हॉस्टेजेस की मदद के लिए तैयार है और उन यरगमालों के लिए भी जो जिस्मानी और जज्बाती जख्मों के साथ घर आने के इंतजार में हैं। इसराइली तिब्बी माहरीन के मुताबिक मुमकिन है कि कई माह तक जेरे ज़मीन सुरंगों में रखे जाने वाले इन यरगमालों के तमाम जिस्मानी निज़ाम मुमकिन तौर पर महदूद हवा, रोशनी और खुराक की वजह से मुतासिर हों।
15 माह के इतने तवील अरसे के बाद हमें उनमें से हर एक में कई जिस्मानी और जहनी बीमारियां मौजूद होने का खदशा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैद से पहले कैसे थे या इससे पहले उनकी तिब्बी हालत क्या थी।
इनाद यहीनी जैसे माहिर नफ्सियात का कहना है कि यरगमालों की जज्बाती सेहत भी मुतासिर हुई है।
जहनी मसाइल के अलामात में माहौल, वक्त और मकाम से मुतलिक उलझन, जज्बाती चिड़चिड़ापन, जहनी तनाव, जिंदगी में अदम दिलचस्पी, दूसरों से मिलने जुलने में मुश्किल और अपने जज्बात के इजहार में दुश्वारी शामिल है।
माहिर नफ्सियात और रिहाई पाने वाले यरगमालों के अहले खाना दोनों अभी तक ये समझने की कोशिश में है कि जिस सदमे का उन्हें सामना करना पड़ा उससे कैसे निपटा जाए।
हमें किसी को गले लगाने का एक नया तरीका मालूम हुआ है और वो ये है कि उन्हें कुछ स्पेस दी जाए, तो ये पहली चीज है। फिर उन्हें पहल करने का मौका दें ताकि उन्हें अपनी जिंदगियों और अपनी कहानी का कंट्रोल वापस मिले।
लौटने वाले यरगमालों के दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि वो इस तजर्बे को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो इससे निमटना सीख लेंगे। अविखाई ब्रोटाच की बीवी और 3 छोटे बच्चों को 7 अक्टूबर को किबुत्स से अगवा किया गया और फिर नवम्बर 2023 के मुआहदे के बाद उन्हें रिहाई मिली।
Sadly, it's part of our lives. افسوس سے یہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہے اور یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور میرے خاندان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے اس کے لیے میں ہر روز خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے ایک معجزے کا تجربہ کیا ہے۔
باقی بہت سے دوسرے یرغمالوں کے خاندانوں میں سے کچھ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا ان کے رشتہ دار زندہ ہیں یا مر چکے ہیں یا انہیں کبھی واپس کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ لنڈا گرینسٹین کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔
قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ ایک اسرائیلی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ غزہ معاہدے تک پہنچنے میں اتنا وقت لگا۔ ان کے مطابق اس معاہدے تک پہنچنے کا راستہ مشکل اور مایوس کن رہا، جبکہ معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے مضبوط قیادت اور بہت ہمت کی ضرورت ہوگی اور کچھ مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ جنگ کے بعد غزہ میں حماس کے مستقبل پر ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ فلسطینیوں کو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ قطری وزیر اعظم نے دوسرے مرحلے کے مذاکرات جلد شروع کیے جانے کی امید ظاہر کی۔
دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کا عمل اس ڈیل کے 16ویں دن شروع ہونا تھا، لیکن ہم اسے جلد از جلد شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے میں اسرائیلیوں کے ساتھ دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے بات چیت شروع کر دوں گا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس معاہدے کو آخری مرحلے تک پہنچائیں، سب کو واپس لا سکیں اور جنگ کو مستقل طور پر ختم کریں۔
غزہ میں حماس سے تعلق رکھنے والی انتظامیہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے واپس لوٹنے پر پابندی اٹھائے جانے کے بعد سے جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے 300,000 سے زیادہ فلسطینی علاقے کے شمال میں واپس چلے گئے ہیں۔ خبر رسائی اداروں کی غزہ لوٹنے والے ہزاروں فلسطینیوں کی فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے مختلف ذرائع سے سفر کر رہے ہیں۔
پیر کے روز ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے اس وقت جنگ زدہ غزہ کی پٹی کے شمال کی طرف نقل مکانی شروع کی جب اسرائیل اور حماس نے اعلان کیا کہ انہوں نے مزید 6 اسرائیلی یرغمال رہا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل حماس پر جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے فلسطینیوں کو شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو واپس جانے سے روکتا رہا ہے۔ خبر رساں اداروں کی فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہزاروں فلسطینی اپنا چھوٹا موٹا سامان اٹھائے ساحل کے ساتھ شاہراہ پر اشمال کی طرف جانا شروع ہو گئے۔
یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اگرچہ میرا تمام خاندان لڑائی میں ہلاک ہو گیا ہے، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میں اپنے ملک اور شجاعی ضلع میں واپس آیا ہوں۔ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم غزہ اور شجاعیہ واپس آنے کے قابل ہوئے ہیں۔
غزہ کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے خبر رساں ادارے ایف پی کو بتایا کہ دن کے پہلے 2 گھنٹوں میں 200,000 سے زیادہ بے گھر افراد غزہ اور شمالی غزہ واپس لوٹ چکے ہیں۔ فلسطینی جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے خستہ حال کیمپوں اور سکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بے چین ہیں، لیکن واپسی کی خوشی کے ساتھ ساتھ انہیں سال بھر سے زیادہ کی جنگ میں ہونے والی تباہی کی وجہ سے شدید صدمہ بھی ہے۔
تباہی اور مصیبت کے باوجود ہم واپس آنے میں ثابت قدم رہیں گے، ہم اسے دوبارہ تعمیر اور آباد کریں گے۔ یہ خوشی ناقابل بیان ہے اور اگر ہمیں 1,000,000 سال زندہ رہنے کا موقع ملے تو بھی ہم اسے یاد رکھیں گے۔
اگر انہوں نے ہمیں گھر واپس جانے کے لیے کہا کہ رینگتے ہوئے جائیں تو ہم رینگتے ہوئے اپنی سرزمین، اپنے گھر اور اپنی جائے پیدائش واپس جائیں گے۔ یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملنا بہت خوشی کی بات ہے۔
حماس کے زیر انتظام سرکاری میڈیا آفس کے مطابق غزہ شہر اور شمال میں واپس آنے والے خاندانوں کو پناہ دینے کے لیے 135,000 خیموں اور پناہ گاہوں کی ضرورت ہے۔ ایسے میں جب فلسطینی واپس گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اسرائیلی جیلوں میں 1923 سال گزارنے کے بعد رہا ہونے والے 2 سابق فلسطینی قیدی مغربی کنارے میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ دوبارہ مل کر اپنی خوشی منا رہے ہیں۔
جدید کیا ملے آنے ہیں؟
یہاں پوری ایک نئی نسل آ چکی ہے، میں انہیں جہاں تک ممکن ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی شک نہیں یہ ایک شاندار نسل ہے۔ مجھے احساس ہے کہ جیل میں 23 سال گزر چکے ہیں اور دنیا رکی نہیں اور میرے انتظار نہیں کرے گی، لیکن خدا نے چاہا تو ہم دوبارہ معاشرے کا حصہ بنیں گے۔
اب جبکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی جاری ہے، بیشتر فلسطینی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ علاقے میں یہ جنگ بندی مستقل شکل اختیار کرے اور دیر پا امن قائم ہو۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حماس اور اسرائیل کے درمیان 6 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی کے دوران یرغمالوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے علاوہ غزہ میں امدادی سامان پہنچانے والے ٹرکوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، مگر عالمی امدادی اداروں کے مطابق جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثرہ افراد کو اس سے کہیں زیادہ امداد کی ضرورت ہے۔ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے امدادی سامان اور کمرشل اشیاء سے لدے اوسطاً 500 ٹرک روزانہ غزہ میں داخل ہوا کرتے تھے، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد یہ تعداد چند درجن ٹرکوں تک محدود ہو گئی، جس کی وجہ سے غزہ میں بنیادی ضروریات زندگی کی سپلائی ناکافی ہو گئی۔ 19 جنوری کو جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے تقریباً 600 سے 900 ٹرک روزانہ امدادی سامان غزہ پہنچا رہے ہیں۔ غزہ کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مطابق اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے محض 3 دنوں میں اتنی خوراک غزہ میں منتقل کی جتنی کہ اس نے اکتوبر کے پورے مہینے میں کی تھی، لیکن متاثرہ آبادی کی ضرورت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دوسری جانب غزہ کے لیے امداد کی نگرانی کرنے والے ایک اسرائیلی سرکاری ادارے کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ہفتے 4,200 ٹرکوں نے غزہ میں امداد پہنچائی۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم گرین لینڈ کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ معدنیات سے مالا مال یہ ملک دنیا کی نظروں میں اس وقت نمایاں ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ڈنمارک سے اس جزیرے کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اب تک گرین لینڈ میں معدنیات اور کانکنی کے شعبے ملک کی معیشت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے تھے، لیکن کیا اب اس میں تبدیلی آئے گی؟ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
وائٹ ماؤنٹین گرین لینڈ کی واحد فعال کان ہے جو کیلشیم اور دیگر معدنیات سے مالا مال ہے۔ وائٹ ماؤنٹین کا شوخ رنگ انارتھوسائٹ نامی پتھر کی وجہ سے ہے۔ انارتھوسائٹ پتھر دنیا بھر کو بھیجا جاتا ہے اور فائبر گلاس، پینٹ، فلرز، سیمنٹ اور پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔
گرین لینڈ معدنیات سے مالا مال ملک ہے، ہمارے ہاں ہر جگہ معدنیات پائی جاتی ہیں۔
ان میں ماحول دوز ٹیکنالوجیز کے لیے انتہائی ضروری نایاب معدنیات بھی شامل ہیں، جن کی سپلائی چینز پر اس وقت چین کا غلبہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول یہ اقدام بین الاقوامی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک اس خیال کو مسترد کرتے ہیں، مگر کانکنی کی کمپنیاں اسے ایک موقع بھی خیال کر رہی ہیں۔
گرین لینڈ میں ان کی دلچسپی سے اس صنعت کے لیے مزید سرمایہ کاری تک رسائی میں مدد مل سکتی ہے، جس کی گرین لینڈ میں اس صنعت کے فروغ کے لیے ضرورت ہے۔ چنانچہ میں اس کا یقیناً خیر مقدم کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے صنعتی اور سیاسی دونوں لحاظ سے گرین لینڈ میں اس کی اہمیت ہے کہ ہم اپنا جھکاؤ ٹرمپ اور امریکہ کی جانب کریں۔
گرین لینڈ میں معدنیاتی وسائل کی وزیر ناجا نیتھنیلسن کہتی ہیں کہ گرین لینڈ کے دروازے کاروبار کے لیے کھلے ہیں، مگر فروخت کے لیے نہیں۔
ہم چاہتے ہیں امریکی سرمایہ کاری آئے، ہم چاہتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ تعاون کریں، اور ہم اس کے لیے کچھ عرصے سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
صدر ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ کے دوران سن 2019 میں گرین لینڈ نے کانکنی کی صنعت کی ترقی کے لیے ایک ڈیل پر دستخط کیے تھے، مگر سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔
کئی برسوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ سرمایہ کاری کے میدان میں ایسے منصوبوں کے لیے ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے جن میں خطرہ ہے یا ان کی مدت زیادہ ہے۔
خطرے کا خاتمہ ہمیشہ فائدے پر نہیں ہوتا۔ سن 2023 تک یاقوت اور گلابی نیلم اپالو تک نامی کان سے نکالے جاتے تھے، لیکن پھر اس کی آپریٹر گرین لینڈ روبی نامی کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ گرین لینڈ کی حکومت کو امید ہے کہ اس کی معدنیاتی دولت ایک روز ڈنمارک سے مکمل آزادی کے لیے اقتصادی بنیاد فراہم کرے گی۔
اگر آپ زمین سے معدنیات نکالنا چاہتے ہیں اور گرین لینڈ کو اقتصادی طور پر خود کفیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بین الاقوامی طریقہ کار میں تیزی لانا ہوگی، اور پھر بجائے اس کے کہ سامراجی کانکنی کا ایک نیا دور شروع ہو، شاید آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ کانکنی کے ان منصوبوں سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے جو ان کے قریب رہتے ہیں۔
لاجسٹک کے واضح مسائل موجود ہیں، گو کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث موسم سرما کا عرصہ کم ہوتا جا رہا ہے، مگر گرین لینڈ میں سال کے بیشتر حصے میں برف پڑی رہتی ہے، سڑکیں موجود نہیں اور پورا جزیرہ برف کا میدان لگتا ہے۔
ابتدائی سطح کی کانکنی کو منصوبے میں تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے، جب تک کہ آپ کے پاس کوئی باقاعدہ کان نہ ہو جہاں سے آپ معدنیات نکالیں اور فروخت کریں۔
گرین لینڈ کے رہنے والے توقع کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کے اس جانب توجہ دینے سے جو سیاسی سردردی شروع ہوئی ہے وہ ایک روز رنگ لائے گی۔ اس دور دراز آرکٹک جزیرے پر وسائل آئیں گے اور ریاستی خود مختاری بھی۔ ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ امریکہ ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، جسے وہ بین الاقوامی سیکیورٹی کے لیے اہم بتاتے ہیں۔ گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک سے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں مقامی آبادی کا رد عمل جاننے کی کوشش کی گئی۔
برف سے گھرے اور شدید برفانی طوفانوں کا سامنا کرنے والے گرین لینڈ پر اس وقت آرکٹک کی سردیوں کا موسم ہے، لیکن اس دور دراز جزیرے پر اب دنیا بھر کی نظریں جمی ہیں۔ امریکی صدر کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے اس ملک کے دارالحکومت نوک کا حال ہی میں دورہ کیا، ایک دوستانہ اظہار جو چند گھنٹے ہی برقرار رہ سکا۔ اپنی حلف برداری کے چند گھنٹوں بعد صدر ٹرمپ نے اوول آفس سے بات کرتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ امریکہ کے لیے ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔
میرا بیٹا اور ہمارے نمائندے دو ہفتے قبل وہاں گئے تھے اور وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن گرین لینڈ ضروری ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے۔
گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے، مگر اس جزیرے کی 57,000 کے لگ بھگ آبادی کافی حد تک خود مختار ہے۔ گرین لینڈ کی حکومت کا دنیا کے لیے ایک سادہ سا پیغام ہے،
ہم کوئی تجارتی مال نہیں ہے اور برائے فروخت بھی نہیں۔
صدر ٹرمپ نے اس امکان کو مسترد کرنے سے انکار کیا ہے کہ وہ گرین لینڈ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے معاشی یا فوجی دباؤ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے بیانات سے یورپی حلیف پریشان ہیں، لیکن گرین لینڈ کو واشنگٹن کے ساتھ اشتراک کے امکانات نظر آتے ہیں۔
اگر ہم بیان بازی پر دھیان نہ دیں تو مجھے امریکہ سے دو پیغام ملتے نظر آتے ہیں، ایک قومی سلامتی کا زاویہ ہے اور ہم امریکہ کے اس پیغام سے کافی متفق ہیں، ہم اس پر کئی برسوں سے زور دے رہے ہیں، اور دوسرا نقطہ نظر یا پیغام جو ہمیں مل رہا ہے، ہم گرین لینڈ کے معدنیات کے شعبے میں مزید تعاون چاہتے ہیں، اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
گرین لینڈ میں اپریل تک انتخابات کی توقع ہے، حکومت انتخابات کے ساتھ ہی ڈنمارک سے مکمل آزادی کے لیے ایک ریفرنڈم بھی کرانا چاہتی ہے۔ ایک مقامی صحافی کے مطابق صدیوں سے ڈنمارک کے کنٹرول میں رہنے والے گرین لینڈ میں سیاسی تبدیلی کی ہوائیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔
یہ معاملہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے پیچیدہ تعلقات سے بڑھ کر ہے۔ اچانک ٹرمپ جونیئر یہاں آ جاتے ہیں اور ہر طرف یہ بات پھیل جاتی ہے۔ ان کے یہاں آنے پر تھوڑے سے لوگ بہت خوش ہیں، جبکہ کچھ ان کے یہاں آنے پر انتہائی ناخوش ہیں۔
سوشل میڈیا نے جذبات کو اور بھی گرما دیا، یہاں کچھ یوٹیوبر بھی آئے ہیں جو مقامی آبادی میں امریکی ڈالر اور بیس بال کی کیپس بانٹتے نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی اس توجہ کا خیر مقدم نہیں کرتا، گرین لینڈ کے رہائشی ٹرمپ کی مداخلت پر بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بری صورتحال میں ہیں، ہمارے سیاستدان اسے غلط انداز سے ہینڈل کر رہے ہیں، وہ ایسی چیز ہے جو ان کے اختیار سے بہت بڑی ہے اور وہ اس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔
اس وقت دنیا بھر کی توجہ گرین لینڈ پر ہے اور یہ بہت اچھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ گرین لینڈ پر توجہ دی جائے۔
امید یہی ہے کہ اب کچھ عرصے تک یہ توجہ برقرار رہے گی۔ دنیا کی نظریں اس وقت گرین لینڈ پر ہیں، لیکن جہاں اس جزیرے کے مستقبل سے متعلق بحث میں تیزی آتی جا رہی ہے، اس جزیرے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ ہنری ریجویل کے ساتھ ملک امید۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے۔ اسی کے ساتھ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
خبری ټولګه کې د افغان متحدینو څخه د پنټاګون ملاتړ د امریکا د دفاع نوی وزیر د خپل افغان متحدینو څخه ملاتړ کړی د ولسمشر ټرمپ فرمانونو امریکا ته د زرګونو افغانانو راتک د خند او ځنډ سره مخامخ کړی دی امریکا کې د مهاجرت لانجې کولمبیا د خپل کډوالو د انتقالولو لپاره د هوایي ځواکونو الوتکې لیږي امریکا کې ګڼ شمیر کډوال د استل کېدو د جدي خطر سره مخ دي او د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د طالبانو حکومت د افغانیو د ارزښت د ساتلو لپاره په پرله پسې ډول د اسعارو په بازار کې ډالر لیلاموي افغانۍ د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت بایلي
السلام علیکم خراغلاست نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ تاسو کوربه زحمت شکی بیم په دې خبرونه کې زما همکارا مسکا سپی هم را سره ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت او هغه کډوال چې هلته انتظار وسی چې امریکا ته راشي د هغوی د برخلیک په اړه معلومات شریکوي او په ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر جانداد سپین غر سره د ملګرو ملتونو په تازه راپور وغږیږو له دواړو څخه مننه کوم د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر پیټ هگزټ د خپل کار په لمړۍ ورځ د افغان متحدینو څخه ملاتړ اعلان کړی دی نوموړي په داسې حال کې د افغان متحدینو د ملاتړ خبره کړې چې امریکا ته د کډوالۍ د پروګرامونو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فرمان دغه هیواد ته د زرګونو هغو افغانانو راتګ د نامعلوم حالت سره مخ کړی دی چې امریکا ته د کډوالۍ مختلف فرمونه یا عریضې لري
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هگزټ د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې خپل کار پیل کړ نوموړي وزارت ته د داخلي دو پر مهال خبري اعلان سره په خبرو کې د واشنگټن د افغان متحدینو د ملاتړ خبره وکړه
مون غواړو ډاډ رامنځته کړو هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شول په اړه یې شفافیت موجود وي موږ د خپلو متحدینو سره ولاړ یو
اګزټ په داسې حال کې د خپل افغان متحدینو د ملاتړ خبره کوي چې د امریکا د کډوالۍ د پروګرامونو تر ځنډېدو وروسته امریکا ته د راتلونکو افغانانو د کیسونو یا عرایزو کار ځنډېدلی او هغوی په دې اړه اندېښمن دي د سی ان ان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې اوس مهال څه ناڅه 3000 افغانان په قطر او 1500 نور په البانیا کې دي او متحده ایالاتونو ته د راتګ په تمه دي میر حسیب الله چې د کابویا او کله هیسی په البانیا کې وزیږي وایي امریکا ته د ویزې لپاره ډیر انتظار مایوسه کړی دی
د امریکا له حکومت او ولسمشر څخه غواړم چې د یو مهاجر په اړه احساس ولري هغوی په خپل وطن کې ګڼ مشکلات درلودل او له همدې امله غواړي چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي هلته کار وکړي یو څه پیسې وګټي او د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي
یو شمیر هغه افغانان چې د امریکایي پوځیانو د امریکا د حکومت او یا هم خصوصي کمپنیو سره کار کړی وو د ترانزیت په شکل البانیا ته ولېږدول شول څو اسناد وکتل شي او بیا د امریکا ویزه ورکړل شي پلوشه هم په البانیا کې ده هغه وایي د ویزې درخواست ذکر شوی چې یو ټریننګ ورڅخه هیر شوی وو پلوشه له خپل خاوند درې لونو او یو زوی سره ده وایي اوس ورته ویل شوی چې په البانیا کې ځان مدغم کړي
So now they say you should integrate to Albania.
هو وی اوس وای تاسو باید د البانیا سره مدغم سی. دا زما لپاره ساده نه ده چې البانیا کې پاتې سم. زه البانیان نه پیژنم. زه د دې لپاره نه یم راوستل سوی چې د البانیا سره مدغم سم. حتی د البانیانو لپاره د کار موندل ستونزمن دي. نو موږ به څنګه دلته ژوند وکړو؟
دغه مهاجرین اوس هم هیله مند چې واشنگټن به خپل ژمنه پوره او هغوی امریکا ته ولېږدوي
مونږ په امریکا کې ویښې راتلونکي ته په تمه یو څو هلته خپل راتلونکی نسل وروزو هغوی ته تعلیم او ښه ژوند مهیا کړو او وبګورو چې څه کیږي
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او د امریکا متحدینو په لسګونه زره هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او حکومتونو لپاره کار کړی وو د افغانستان څخه وویستل سینن د افغان ایواک په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ نوی اجرایي فرمان به د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی په څلوېښت زره درخواست کوونکو هم اغېز وکړي سمیع الله جلالزی د امریکا غږ
په سیمه کې کوټه کې یوې جرګې پریکړه کړې چې پاکستان د هغو افغان کډوالو ته شناختي کارتونه او تابعیت ورکړي چې د لسیزو راپدې خوا په دغه واد کې ژوند کوي. جرګې د ډیوران په کرخه د تګ راتګ او تجارت غوښتنه هم کړې ده. له بلې خوا هغه کډوال چې امریکا ته د راتلو لپاره انتظار باسي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د دې دوو جلا خبرونو جزئیات په پیښور کې د خپل همکار موسکا ساپۍ نخلم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی. موسکا جانې، لمړی د پاکستان حکومت او امریکا د هغو کډوالو په اړه څه وایي چې پاکستان کې دي او امریکا ته د راتلو لپاره انتظار باسي؟
ارزیت مننه کوم. په پاکستان کې دم محل د 15,000 نه واخله تر 30,000 پورې افغان کډوال چې د محل د خپل د پروازونو انتظار باسي دی یو نامعلوم برخلیک سره یا راتلونکي سره مخ دي او خورا اندېښمن هم دي، ځکه چې په اسلام آباد کې تاسو ته معلومات شته چې د روان کال د پلیدو سره سم په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري افغان کډوال نیول شوی دي، زورول شوی او آن د پاکستان څخه شړل شوی دي. په همدې اړه د جمعې په ورځ یو شمېر افغان کډوال د پاکستان څخه د پاکستان د حکومت او په ځانګړې توګه د صدر اعظم شهباز شریف څخه وښتنه وکړه چې دوی ته تر څو چې دوی د پروازونو هغه برخه معلومه شي تر هغه پورې باید دوی سره نرمي وشي او د دوی د ویزې باید شپږ میاشتو لپاره وخت ورکړل شي، ځکه چې دوی ته معلومه نه ده چې سبا کیږي او لګنو مسایل سره دوی مخامخ دي. خو په ورته بیا د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه وزارت ویال شفقت علي خان د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا لړخه دوی ته داسې کوم رسمي اطلاعیه نه ده، خو البته د امریکا سره په کوم هوکړلي کې چې دوی خبرې کړې وو هغه د روان کال تر سپتمبر پورې وخت خودل شوې وو چې د افغان کډوال په پاکستان کې دي او د امریکا سره کیسونه لري، دوی به تر دې دمه پورې وویستل شي. بل پلو افغانان د خپل ویزو د کم مودې څخه هم شکایت کوي چې تر دې وړاندې د دریو میاشتو نه تر شپږو میاشتو پورې ورته وخت ورکول کېده، اوس دا کم شوی او یو میاشت رسیدلې ده.
سی د جرګې په اړه وایس چې فیصله څو او حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟
همدا سیده په کوټه کې چې دغه جرګه د سیمه د امنیت او د امن لپاره دا جوړه شوې و، څلور ورځې جرګه د پښتونخوا ملي او میګون تر سیوري لاندې البته تیر ورځ نو وخت د پایته ورسیده او په دې کې شاوخوا 15 غوښتنې شوې دي چې په دغه کې تاسو هم په مهم نکاتو باندې اشاره وکړه چې د هغه امر کډوال چې د لسیزو رئیس پاکستان کې ژوند کړي زده کړې دلته کړي خپل کاروبارونه لري باید دوی ته د پاکستان تابعیت او شناختي کارتونه ورکړل شي او ویلې چې کوم کسان د دغه پالیسی د نمایندلو خبره کوي نو دا هم غندلې او ترڅنګ د افغانستان پاکستان ترمنځ د تجارت او د پښتنو په سیمو کې چې کوم تجارت زپل شوې دي هغه هم سازش ویلې دي او ترڅنګ ویلې چې د پښتنو لپاره یو غړه صوبه چې البته پښتونخوا یا پښتونستان نومیږي دا باید هم جوړ شي، ترڅنګ ویلې چې په بلوچستان کې د خلکو شتمنۍ اخیستل کیږي باید دوی ته دا اختیار هم ورکول شي چې د خپل د ځمکه د جایداد هر څه واک ولري او د دې ترڅنګ بیا هم د چمن لار د برانستل کېدو یا د خلاصې دوه غوښتنې هم کړي ده.
مسکا جانې، ډېر ډېر زیاته مننه له معلوماتو نه، خیر اوسې. ګرزو افغانستان ته. افغانستان کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت راټیټ شوی ده. د کابل خاریان د بیو د لوړېدو نه شکایت کوي، وایي چې شتمن خلک د بیو د لوړېدو نه دومره نه اغېزمن کیږي څومره چې غریب او بېوزله خلک زیانمنېږي. نور جزئیات په ریپورت کې.
په کابل کې د اسارو د بازار د نرخ په اساس تیر اونۍ یو ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده او اوس یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ تلور شوی دی. د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د بیې راغورځېدو په بازار کې د امازو رات شانو په قیمتونو هم تاثیر کړی دی او د کابل شهریان وایي چې د ډالر قیمت لوړېدو راسن د دوی په ژوند هم تاثیر کړی دی. د افغانستان غوندې هیواد چې د نورو وروسته پاتې هیوادونو په څیر چارې د سترو ملکونو په نړیوالو دریځونو ژر اغېزمن کیږي، د امریکا د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیانونه په دقت څاري، ځکه چې امریکا اوس هم د افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په سر کې ده او د مرستو بندیدل او د ډالرو د بیې لوړیدل د عام افغان په ژوند مستقیم تاثیر لري.
په کوم ګپ د بازار اگر بازار جهانی چیز ګپ نه باشه د افغانستان خیر تاثیرات داره. د افغانستان بلکې و تجار راه معلوم نشه و خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
د چیرونکو په وینا په افغانستان کې مرستندوی ادارې په ډالرو معاش ورکوي او دا ډالر بیا په افغانۍ بدلیږي چې په عام بازار تاثیر لري. افغان څېړونکی طارق فرهادي وایي چې دا اندیشنه شته چې د ډالرو د کمر سره به د افغانۍ ارزښت نور هم راکم سي.
سلام چیز فرق داره با هم مردم مشکل میشه، خورا کباب، تیل، گاز همه چیز بلند میشه، وقتی که دلار بالا شه همگی بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
د کابل عام خلک وایي چې د ډالرو د بای لوړېدل نورو شتمنو خلکو ته دومره معنا نه لري، خو هغه خلک چې روزمره کارونه کوي او لږ عاید لري د هغوی د پاره د اوړو، غوړیو او رجو بای لوړېدل ډیره غټ خبره ده. نړیوال بانک په 2023 کال د رپورټ په اساس د افغانۍ ارزښت دې پورې تړلې دی چې افغانستان ته څومره بهرنۍ پانګې ورځي، نړیوالې مرستې څومره ډېرې دي او د اسعارو تبادله څومره په سرعت سره کیږي.
نو خو ډېر شیان اوس مطلب داسې معلومېږي چې ګډ شیان موږ شی نه لرو، اگر په ډالر ځي ډالر باندې راځي، یعنی هر شی داسې ګران شوی د افغانۍ مقابل کې کراته وای که چیرې خوراکي توکي چې داسې ګران شوي دي، د پرون د نن ډېر فرق شته، د وړ مرزو د پرون ډېر فرق شته، هر شی داسې مطلب ډېر لوړ روان دی.
د افغانستان مرکزی بانک خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې اوسنی وضعیت ته دې وارخطا کیږي نه، او په عین حال کې د مرکزی بانک مشرانو د آزاد بازار د مشرانو سره د لیدو څخه پس اعلان کړی دی چې 25 میلیونه ډالر لیلام تراوباسي تر څو د افغاني قیمت ثبات پیدا کړي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې بدلون نه راغله. راپور دا رنګ وایي چې د مقاومت جبهې، د ازادۍ جبهې او د داعش په بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه د افغانستان په ختیځ زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر جانداد سپینغر سره خبرې کوم چې د پسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب سپینغر صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. مخکې له دې نه چې نور پښتنو ته راشم، اجازه راکړئ چې دا وپوښتم چې ملګري ملتونه یا یوناما په مجموع کې خپل راپورونه څنګه ترتیبوي، منابع څه دي او دغه معلومات به کوم ځینې ترلاسه کوي؟
د سلام په وړاندې کولو سره ګوري د ملل متحد تیریو په اعتبار نهات او د تخنیکی نظر دوی لازمي توانایان لري، نو دوی دائمان کوشش کوي چې دوره راپورونه ډیر مستند وسی. دوی اوس په افغانستان کې مستقیم حضور لري. تاسو ګوري یوناما تشته او یوناما یو غټ یونټ دی چې بشر په برخه کې کار کوي چې د همدوی مسولیت دی او چې بشر د مستقیمه توګه څاري. تبید د پټول دنیا کې منابع ډیره عمده معلومه دي د بشر پر اړه توانی د بشر فعالان دي په سیمه کې، مطبوعاتي آزاد مطبوعات همدغه ټولنیز رسنۍ دي. په عین حال کې د ملل متحد مستقیم لاسرسی دي، تماسونه دي، مرکې دوی کوي او په مختلفو منابعو نه استفاده کوي، کوشش کوي معلومات لاسته راوړي او طبیعی را دوی هغه معلومات چې لاستم راوړي د هغه د ماسه قول لپاره هم بیا دوی ځینې ځانګړي تخنیکی میتودونه کاروي.
صحیح، مثلا کدلته یو بیلګه واخلو جناب سپینغر صاحب، دغه راپور ته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرګون خو دلای په یو مورد کې مثلا هغه مورد دا دی چې ملګرو ملتونو وایي په خپل راپور کې لیکلی دي چې د خزو په ګرځېدو باندې بندیز لګیدل او دوی حتی نشي کولای چې له بازار نه توکي واخلي. امر بالمعروف وایي چې دا غلطه یو سستون زشته، مونږ تر 2 کیلومتر پورې چې خزه سفر کوي محدودیت ورته ټاکلې، بغیر دغه نه دوی کولای شي چې خپل کاروبار وکړي. اوس خبره ده چې ولې دغه سی غلطي او یا دغه سی اشتباه په راپور کې شته او ولې په دې باندې دقت نه ده شوی؟
زه فکر کوم وخت د خزو محدودیت نه ذکر کیږي، د محدودیت کلمه ډیره پراخه تعریف کېده شي. او ګورې محدودیت هم کولای شي چې وخت چې ملل باقي وخت چې امر بالمعروف قانون وزکی او محدودیت وزکی دا رواني نظر هم د خزو په اسلام مخنیوي کوي، خزینه ازریږي د باندې راشي د بل خوانه د طالبانو امر بالمعروف قوانين کدي ک نور دي دا په جزئیاتو نه دي. هلک ډالر وز دوی دا د 50 کیلومتر خبره کوي، مګرم یا تر خلک چالتہ دی اغوی لازم معلومات نه لري. اغوی د طالبان واغه برخورد چې خلکو سره کوي دغه پرانا کې خپل حقوق تعریفوي او طبیعي ده چې اغوی د دې مخینه په اصطلاح محدودیتونه په ځان باندې شدید ګڼي او نشکله او چیرې.
یعنی تاسو فکر کوئ چې په دې اړه طالبانو هم پوره اما پوهاوی نه دی ورکړی خلکو ته چې د دوی هغه محدودیت تر کومې ساحې پورې دی؟ بله
او دقیق قدم داسې ده. یو خو خلک د طالبانو قوانین ډېر عمومي ذکر پالیسۍ ډېر عمومي دي، په جزئیاتو نه دي، لکه د عادي قوانین چې دي. د بلې خوا نه ما مخکې ویل چې د طالبانو چارچلند دومره شدید او خشن دی چې دا هم ډېر بیرونکی دی او د خلکو په تګ راتګ حقوق
ځان معنی او محدودې. صحیح جناب سپینغر صاحب، دا ځل په دې درې میاشتنی راپور کې د مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه او د دایش بریدونو ته هم اشاره شوې ده. ویل شوې دي چې په دغه بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. کوم بریدونو ته اشاره ده اصلا؟ اول د بریدونو نه رسنیس کیږي
ګوره با مخکول شي د بریدونه حتما شوي دي. ملل متحد داسې یو سازمان دی چې تر څو موثق منبع موجود نه وي او په مستقیمه توګه د غزاینه معلومات دوی لاسره نه وړي، پولیس واجب دوی پر اپورو کې نه نشري. تبې د پخای نه نشرول خدا لمړی راپورته چې په دې کې مونږ ورو د ملکی تلفات او مخصوصا هغه د مقاومت د جبهې یا د ازادۍ جبهې کمی عملو په نتیجه کې چې ملکی تلفات رامنځته شوې دي هغه ته اشاره کړې ده. نو زه فکر کوم چې دا ملکی تلفات موجود دي، دا چې رسنۍ کې نه هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر رسنۍ ولګولې دي او هغه ډار دی په خلکو کې چې کوشش نه کوي څوک دغه مسایل کې اتفاق غورځي، هغه په غیر برابر کې خبري وکړي یو بل سره شریک کړي، چون آزاد فضا نه ده. نو دا همدې دلیل په اصطلاح ډېر مسایل کوم شي پټ پاتې کیږي، امکان لري چې نورم داسې څه وسی
او پټ پاتې. تاسو ویل چې ملګری ملتونه خپل معلومات د رسنیو نه، د مدني ټولنې نه او د نورو منابعو نه ترلاسه کوي. آیا کله چې دغه راپورونه لیکل کیږي ملګری ملتونه له کوربه هیوادونو سره مشوره هم کوي؟ په جمهوریت کې تعامل څه او د طالبانو په دې دوره کې تعامل څه دی؟ د دې راپورونو د خبرولو نه مخکې د ارقام او د فاکټونو په لیدلو او ارزولو کې د کوربه ودونو سره څه مشوره کیږي او یا دوی په خپل سر دغه راپورونه خبروي؟
ګوري وضعیت ډېر متفاوت دی. که چیرې افغانستان د اوسني حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي او دوی هغه تعهدات چې د بشر د حقوقو په رابطه کې کوي هغه ته ژمن وي، نو هغه ته خو یو بیل میکانیزم دی چې هغه د ملل متحد بشر د شورا د لارې نه تطبیقیږي. هغه یو لوی تقریبا په څلور کلنه دوره ده چې په هغې کې ټول ملکونه یو سل درې نوي ملکونه په نوبت سره د دوی په هیوادونو کې وضعیت څارل کیږي او هغه په داسې شکل باندې په ډیر منصفانه شکل چې د مثال په توګه مثلا د یوې خوانه کاغان دیخنی او هغه سمونونه غوښتل کیږي د ملل متحد خوانه د یو هیواد نه، د بل خوانه هغه هیواد چانس لري چې به خپل راپور تهیه کړي او هغه پر مختګونه چې دلیل یې هغه وړاندې کړي. او دریمه برخه بیا غدا چې هغه د آزاد او سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو معلومات راټول کړي، درې واړو په منځ کې بیا ورچال کیږي او دا غنه روسته نتیجه اخیستل کیږي چې د ملک څومره چوک به شرط پلی کی کنه. نو اوس خو هغه وضعیت نشته، صرف طالبان د اجازه نه ورکوي، تاسو ګورئ چې د بشر پورا پورته د اجازه نه ورکوي، آزاد او څیرن ته اجازه نه ورکوي. نهاد یونما ده چې د هلته
مننه سره په ختیځ زون کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانه مشر جانداد سپینغر ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مبارخه واخیسته. ایتالیا البانیا ته کډوال انتقالوي، دا چې ولې په دې اړه یو مهم خبر لرو خو سی ولنده دمه کوو. بیا هم خراغلاست، کولمبیا د خپل کډوالو د ستنولو لپاره امریکا ته پوځي الوتکې لیږي. دا وروسته لغه کیږي چې د کولمبیا د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنس په ایکسپانه کې د کډوالو په مسله کې مخالفت څرګند شو. پام وکړئ په دې اړه د سپین مڼې د خبريالې انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړه ته.
ل امریکا څخه د ناقانون کډوالو د ویشتلو په یو تازه اقدام کې چې د امریکا ولسمشر د کولمبیا یو شمیر اتباله امریکا څخه په شړلو سره یو فرضي کړنه تر سره کړه، د کډوالو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ترامپ سختې تګلارې په امریکا او امریکا د باندې اندېښنې زیږولې. خو د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو د امریکا لخوا دغه هیواد ته د شړل شویو کډوالو لمنلو انکار وکړ. د کولمبیا د ولسمشر دا کار د ولسمشر ټرمپ او د کولمبیا د ولسمشر ترمنځ په خواله رسنیو کې یو بل ته د ځوابونو ویلو له عمل شو. په دغه پیغامونو کې د کولمبیا ولسمشر د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې ویلي،
مال واکه وغورځوه ښاغلی ولسمشره، خو لویه وچه امریکا او بشریت به ځواب درکړي.
ل امریکا څخه کولمبیا ته د دغه هیواد د کډوالو بیرته ستنول د دې لامل شو چې د کولمبیا ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په خواله رسنیو کې لبزی شخړه وکړي. دا کار د دوړو اړخونو لخوا په سپکاوي او د ګمرکي تعرفو د لګولو په ګواښونو بدل شو. خو یو څو ساعته وروسته کولمبیا له امریکا څخه د خپل وستل شو یو ادباو په منلو سره د ولسمشر ترامپ غوښتنې ته غاړه کیښوده او خپل هیواد ته د هغو د ستنولو لپاره امریکا ته د ولسمشر الوتکه ولېږدوله.
د امریکا ولسمشر د دې نړۍ خلکو ته یو ډیر پیاوړی پیغام لېږدوي، که تاسې د امریکا د قوانینو د ماتولو په فکر کې تاسې به خپل کورونو ته بیرته شړل کیږئ، تاسو به نیول کیږئ او محکمه کیږئ، نو دلته مرازئ.
د کولمبیا د بندنوی چارو وزیر دا اونۍ د دې او نور ستونزو د اواری لپاره واشنگتن ته د یو پلاوی د لیګلو خبر ورکړي.
مونږ امریکا څخه د استل کېدونکو کډوالو خزو سړو او ټولو هو خلکو چې امریکا څخه استل کېږي دوغو منلو ته دوام ورکړو. مونږ به هغوی ته د ویاړو اتباو شرایط برابر کړو.
پښتنه دا ده چې د دې اونۍ بحث چا وګټلو؟
زه فکر کوم دا روښانه ده د امریکا ولسمشر ترامپ دا اونۍ بحث وګټلو.
له دې وړاندې د امریکا ولسمشر د کولمبیا ولسمشر ته تون غبرګون ښودلی و.
د کولمبیا سوشلیست ولسمشر ګوستاو پیټرو چې له پخوا د خپلو خلکو ترمنځ محبوبیت کم دی، دا امر کړی دی د پیټرو لخوا د پروازونو ته اجازه نه ورکول د امریکا ملي امنیت او د خلکو خوندیتوب په خطر کې اچولی دی. له دې امله ما خپل ادارې ته یو شمېر بیړنیو او پراګندا کارونو ترسره کولو امر کړی دی.
دا هر څه ډېر ژر او د معمولی ډیپلوماسۍ پرته وشو.
دا هر څه د شپې په تیاره کې د ټویټر له لارې او د ډیپلوماتانو او د باندنیو چارو وزیرانو نورو سره د سلام مشورو پرته ترسره شو او حالت ژر خراب او د ټویټونو په یوه جګړه واوښتل او داسې حالات او پریشانی رامنځته کړه چې باید نه وای رامنځته شوی.
شانون کې وای اوس له ناټو د باندې د امریکا د متحد په توګه د کولمبیا حیثیت او امریکا ته د قهوه او ګولانو د ستر واردونکو هیواد او نور موضوعات د بحث لپاره موجود دي. په ورته وخت کې د کولمبیا په پلازمینه کې د امریکا سفارت ته د ویزو لپاره ورغلي مراجعینو ته ویل شوی چې د دوی سره د ویزو مرکې لغوه شوی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې، ایتالیا د سه شنبه په ورځ په یوه پوځي کښتۍ کې یو شمېر کډوال البانیا ته انتقال کړي دي. ایتالیا د هغه پلان له مخې کډوال البانیا ته لیږي چې په وړاندې قانوني دعوا روانه ده. البانیا ته تازه انتقال شوي کډوال په نړیوالو اوبو کې نیول شوي وو. دوی نن سهار د البانیا د شنګن بندر ته راوړل شول. اوس د کډوالو سابقه کتل کیږي او وروسته د البانیا په یوې توقیفخانې کې ځای پر ځای کیږي. د ایتالیا سمندري ځواکونو د دغو کډوالو په اړه زیات جزئیات خپاره کړي نه دي. ایتالیا په البانیا کې د کډوالو دراوستلو لپاره دوه مرکزونه پرانستي دي. د سربستان صدر اعظم میلوش ویچویچ په دغه واد کې د محصلینو د سخت اعتراضونو لکابله د خپل دندې نه استعفا کړې ده. د سره مهاله معترضو محصلینو په مرکز بلګراد کې نن سه شنبه د مهم چاک محاصره ختمه کړې. دلته محصلین د دوشنبه په ورځ راغون شي او چې ورپسې بزګران او نور عام خلک هم ورسره ملګري شول. اعتراض په حکومت کې د فساد لکابله لڅونه یو راپدې خو روان ده. معترضین د عدالت او حساب ورکولو غوښتنه کوي. په تیرو ورځو کې د پرلپسې غوښتنو سره سره معترضینو د سربستان د صدر اعظم سره د مذاکراتو نه ډډه وکړه چې بلاخره میلوش ویچویچ استعفا ته اړ شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فلوریدا کې د جمهوری غوښتونکو په یو غونډه کې د مصنوعي ذکاوت د هغه مکالماتي اپلیکیشن ستاینه کړې چې د ډیپ سیک په نوم د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی ده. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د په دې وروستیو ورځو کې د چینایي کمپنیو لخوا د سری مصنوعي ذکاوت د نوښتونو د رامنځته کېدو په اړه مطالعه کړې چې په چټکۍ عمل کوي او په ارزانه بیه تمامېږي. د ډیپسیک د چټ یا پیغام لیګل اپلیکیشن د دوشنبه پورات د اسهامو یا وندو بازار په بل مخواړو او هغه بحثونه راټاو دکړل چې لمخي امریکا او چین د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژي په پرمختیا کې د یو بل سره اقتصادي او جیوپولیټیکي سیالي کوي. د ډیپسیک وړیا اپلیکیشن د دوشنبه پورات په اپل ستور کې تر ټولو ډیر ډاونلوډ یا د کارولو لپاره منل شوی دی.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 15 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
بیا هم ښه راغلاست. افغانستان کې د بدن ښکلا د یو اتل علی رضا اسایی کورنۍ امریکا غاک ته ویلي چې هغه په ډیرو سختو شرایطو کې ورزش کوي خو هدف یې د افغانستان د نوم او ملي بیرغ اوچت ساتلو. دا اسایی ملګری وایي چې هغه یو پیاوړی ورزشکارو او دوی به یاد تل ژوندی ساتي. وحید فیضی په اړه ریپورت لري.
علی رضا اسایی دوه ځلې د بدن د ښکلا نړیوال اتلولي ګټلې وه. اسایی د همدغو لاسترنو او اتلولیو له کبله د خلکو ترمنځ ډیر محبوب وو. علی رضا اسایی د 2015 کال د جنوري په 23 نیټه د زړه حملې له کبله په کابل کې د 15 کلو په عمر مړ شو.
اسایی صاحب زندگی خود عمر خود وقف افتخارات مردم افغانستان و افغانستان ساخت.
د اسایی زوی کایهان اسایی د امریکا غاکته ویل چې پلان په ډیرو سختو شرایطو کې ورزش کاوه خو هدف یې لوړ وو.
از اقتصادی بسیار کم، اقتصادی بسیار بد رفت، مسابقه داد. یعنی وقتی بود که پدرم پول نداشت که سینما خود بخره که با خود موازه شدیم که تحلکه خود بشکنانیم و برای پدرم سینما رو بگیریم.
د علیرضا اسایی ملگری وای چه ده یو دیر پیاوړی ورزشکارو.
واقعا ده یو دیر خو ورزشکارو او په 2018 کې ما سره اولمپیک مسابقات ته ولاړو. یو خو امتیاز د بزرگ سالان په بخش کې دی واغوستو. دوه درې دفعې د آسیا په ساتمنې دی مسابقې ورکړلې چې پروس کال 2024 کې دی. یو طلایي مډال د آسیا نه افغانستان ته راوړو.
هغه مهال چې علی رضا اسایی د سرو زر مډال ګټلی وو د امریکا غ اکثر په مرکه کې ویلی وو چې د هر کار لپاره اراده مهمه ده او د هیله درلوده چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان بیرغ پورته کړي.
اراده خیلی مهمه در این کار و یکی عشق از این ورزش رو باید داشته باشی. یعنی هر کار رو باید با عشق تمام انجام بدی تا به بهترین حالت به سر انجام برسه.
د علی رضا اسایی د کورنۍ غړي وایي چې اسایی په هر ډول شرایطو کې مبارزه کوله.
استاد اسایی از اخلاق نیکو پسندی برخوردار بود که همیشه یگانه خاطراتی که داشتم در هر حالت لبخند به لبانش بود.
زیاد شمیر خلکو د اسایی پر مړینې خفګان ښودلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د علی رضا اسایی د کورنۍ سره د غم شریکۍ او لاسنیوي لپاره د هغه کور ته ورغلی وو. همداراز د کرکټ د ملي لوبډلې د یو شمیر لوبغاړو په ګډون ګڼو نورو کسانو د اسایی کورنۍ سره د مرستې ډاډ ورکړی دی.
پروان کې زلزلې د موږ لوبغاړو اداره مرسته کوي که په پکتیکا کې سیلاب راغلی د موږ لوبغاړو مرسته کوي که په هرات کې موږ ته دا فرق نشته. پښتون تاجک هزاره ورو یا ترکمن موږ ټولو ته په یو سترګه باندې ګورو او ډېره پخه سترګه ورته ګورو.
علی رضا اسایی په 2023 او 2024 کلونو کې وتوانید چې د بدن جوړونې په برخه کې د دغه ډګر په نړیوالو سیالیو کې د مخکښانو په کټګورۍ کې د سرو زر مډال وګټي. اسایی د کراټي په مارشل آرټ کې تر تور کمربند پورې کار وکړ او له هغه وروسته د بدن د جوړونې ډګر ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو دریو کلونو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. وحید فیضی د امریکا غږ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو لملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. نیم ساعت وروسته د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه هم پیلېږي. هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړئ. اوس ماته اجازه راکړئ تر بلې خبرونه پورې. د خدای په امان.